دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو ستړي نشي زه نو شبا آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو په روانه خبرونه کې د نړۍ او سیمې په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه د دې سات خبرونه تا
ویان احمد الله چوال د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له عراق او سوریه څخه سخدري زورپا کې د په وینا په اړه د افغانستان ته د داخلي دوه خبر ورکړي پوتین د پخوانی شوروي اتحاد د جمهوریتونو له جګپوړ امنیتي مشرانو سره په یو ویډیوي کانفرنس کې د افغانستان وضعیت پیچلی بللې هغه زیاته کړه له سوریه او عراق څخه اروپا کې چې د نظامي عملیاتو تجربه هم لري په فعال ډول هلته ځي نوموړي وویل د دې امکان موجود دی چې ترهګر ممکن د ګاونډیو هیوادونو وضعیت بې ثباته کړي پوتین خبرداری ورکړ کېدای شي هغوی ممکن په مستقیم ډول پراختیا ومومي د روسیې ولسمشر څو ځله خبرداری ورکړی چې د سخدري زوډه لوغړی په افغانستان کې له سیاسي وضعیت څخه په ګټه اخیستنې هڅه کوي چې د پخواني شوروي اتحاد هیوادونو ته د کډوالو په توګه ولاړ شي په داسې حال کې چې مسکو په کابل کې د طالبانو د نوي رهبرۍ په اړه په احتیاط خوشبيني خودلې کرملین مرکزی آسیا ته د بې ثباتۍ د غزیدو په اړه چې په هغه سیمه کې څو نظامي مرکزونه لري اندېښنه خودلې د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو بېله ځنډه د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستې غوښتنه کړې د بخښنې نړیوال سازمان پرون په خپل راپور کې ویلي چې یو شمېر افغان زده کوونکو ښوونکو او د ښوونځیو مدیرانو له یاد سازمان سره د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو نه خلاصېدو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې د یاد سازمان مشر اګینس کلامر د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې په افغانستان کې د نجونو د یوه پوره نسل هیلې او ارمانونه تر پښو لاندې کېږي د همدارنګه زیاته کړي چې د زده کړو حق یو بنسټیز او بشري حق دی په داسې حال کې چې طالبان پر افغانستان حاکمیت لري باید دغه حق پر ځای کړي د بخښنې د نړیوال سازمان مشر په افغانستان کې د طالبانو روان سیاست تبعیضي ناعادلانه او له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللی دغه سازمان ویلي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د زده کوونکو په ځانګړي ډول د نجونو زده کوونکو لپاره ځانګړي بودیجه برابره کړي تر څو د ښوونځیو فعالیت د غیر دولتي بنسټونو لخوا پر مخ یوړل شي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له یو لوړ پوړي پلاوي سره نن ترکیه ته تللی د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمي ویلي چې دا سفر د ترکیه په رسمي بلنه ترسره شوی کریمی ویلی پلاوی با پا ترکیه که پر سوداگریز و دیپلوماتیک واریکو بانده حسنه خبری کوی. نوموړی زیاته کړه چې پلاوی همدار از ده گرد و گرد و او پر اطلون که که پر نیک واریکو و پر زن برخو که چه اندیخنشته ده هاگو پر حل به هم بحث کوی. تیر اورز ده ترکیه ده بهرنوی چارو وزیر مولود چاوش اوغلو لخپل اندونیزیایی سیال سره په یوالیدنه کې په کابل کې د اسلامي هیوادونو د بهرنوی چارو وزیرانو د ناستې د ترسره کېدو خبر ورکړي د طالبانو د بهرنوی چارو سرپرست په داسې حال کې د ترکیه په رسمي سفر تللی چې تر دې دمه د طالبانو حکومت د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی کونړ کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په مرکز اسداباد کې یوې چاودنې د شیګل ولسوالۍ امنیه قومندان وژلی او د طالبانو او ولسي خلکو په ګډون یې څو تنه نور ټپیان کړي په اسداباد کې یعنی شهیدانو نن ازادۍ راډیو ته ویلي چې چاودنه نن سهار 10 بجې د اسداباد اړوند د کیرالی پل سیمه کې د طالبانو پر یو رینجر موټر شوی چې په ترڅ کې په رینجر کې سپرو طالب سرتیرو په سیمه کې څو ولسی خلکو ته مرجوب لاوختی ده په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنوي چارو د وزارت ویان سعید خوستی پیښه تایید کړي او ازادۍ راډیو ته یې پاستولي لیکلي پیغام کې ویلي چې په کونړ کې چاودنې څلور ملکیان او څلور طالبان ټپیان کړي او یو تن یې وژلې سعید خوستی نور جزئیات نه دی ورکړي ملګرو ملتونو د اقتصادي ستونزو له کبله له افغانستانه نړۍ ته د نشه یي توکو د قاچاق د زیاتېدو د احتمال په اړه اندېښنه ښودلې په دې اړه زما همکار راپور راکوي
د ملګرو ملتونو د څېړنو له مخې هم دا اوس د افغانستان نیمایي نفوس بې وزلۍ ځپلی او بیړنیو اقتصادي مرستو ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو سرمنشي هغه غواښونه ته چې د افغانستان اقتصادي ستونزو له امله به نړۍ ته متوجه وي په اشاره سره وویل چې له دې غواښونو څخه به یو هم په افغانستان کې د نشه یي موادو د کاروبار بیا وده وي انتونی ګوتریس وایي که نړیواله ټولنه د افغانانو اقتصادي ستونزو او بیکاری ته پام ونه کړي په افغانستان کې به د نشه یي موادو قاچاق زیات شي د خبرداري ورکړي چې د افغانانو لپاره د خوراکي موادو نه چمتو کول او د هغوی د حقوقو نه مراعات کول په صورت کې به ډېر افغانان له افغانستان نه ووځي او په دې ډول کې به نشه یي مواد او قاچاق او د جرمي او ترهګرو شبکو فعالیتونه هم ډېر شي. ګوتریس زیاته کړه چې دغه ډول حالت به یوازې په افغانستان نه بلکې په نړۍ هم بد اغېز وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د دې مخکې د اروپای ټولنې ځینو غړو هیوادونو او برطانیې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د ډېروالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. دې هیوادونو دا اندېښنه هم درلوده چې له افغانستانه د هیوادونو په لور نشه یي موادو قاچاق به هم زیات شي. متی ولابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا متحده ایالات او اسرائیل وای دوی د ایران پر وړاندې د چلن لپاره پر دوهم پلان هم کار کوي، چې که تهران د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د ژغورلو لپاره خبرو ته بیرته په خنډ ستون نشي له هغه کار واخلي. د امریکا د بهرنوي چارو وزیر انټونی بلینکن او د اسرائیل د بهرنوي چارو وزیر لیپید وویل په دې اړه چې که د امریکا متحده ایالات بیرته دغه تړون ته وروګرځي او ایران یې د بیرته ستنېدو وړاندیز رد کړي، پر نورو لارو چارو خبرې پیل شوي. بلینکن او لیپید دغه څرګندونه پرون په واشنگتن کې د امریکا د بهرنوي چارو په وزارت کې کړي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې خپل هیواد له دغه تړون وویست او پر ایران یې بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. په ناروې کې پولیس ادعا کوي چې هغه و دېرش کلن ډنمارکي سړی چې د غشو او لیندې په وسیله یې 15 کسان ووژل اسلام ته اوښتی و. د پولیسو په وینا د دې سړي د افراطي کېدو له ویرې پولیس له نوموړي سره له مخکې په تماس کې و. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین له افغانستان د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د داعش د غوښونو په اړه خبرداری ورکړی دی. مولوی امیر خان متقی وایي چې پر افغانستان د ځینو هیوادونو فشارونو په دغه هیواد کې داعش ته مورال ورکړی دی. د چارو کارپوهان داعش یو جدي ګواښ ګڼي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د چاشنبه پورز د ویډیو کانفرنس لري د مشترک منافی د خپلواک هیوادونو د استخباراتو د ادارو چارواکو یو ویغونې ته په وینا کې یو ځل بیا له افغانستان څخه د دغه هیواد شمالي ګاونډیو هیوادو ته د سختریزو وسلوالو په ځانګړي ډول د اسلامي دولت یا داعش د ګواښونو د خبرېدو خبرداری ورکړي او ویلي چې په افغانستان کې وضعیت ساده نه دی. د روسي جمهور رئیس ویلي چې یو شمېر هغه وسلوال چې په عراق او سوریه کې د جګړو تجربه لري اوس په افغانستان کې دي. هغه ویلي چې دغه وسلوالو په ګری ډول د منځنۍ اسیا هیوادونو د ګواښ سره مخ کړی دي. د طالبانو اسلامي امارت د روسي د جمهور رئیس دغه سرګندونه ته لاغ برګون نه خوځره. خود اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی د دې ولې په سر کې د قطر په پټه دوه کې یو غونډه ته په وینا کې ویل چې اسلامي امارت د دېش مسله کنټرولولې شي.
متاسفانه چې د جنو نړیوالو هیوادونو هغه فشارونه چې په اسلامي امارت یې راوړي او یا هغه نه همکاري چې افغانستان سره لري او یادا سي د افغانستان اساسي من کنګل کړي د داعش ته مورال ورکو د دښمنانو ته مورال ورکو هغوی یو واحد سوال چې هغوی تحرکات شروع کړي خو د اسلامي امارت وی خو ځواکونو د هرڅ کنټرول کړو د افغانستان په شرط کې چې د نامنۍ څو پیښې وشوي خو الحمدلله ډیر زر کنټرول شوي او په مرکز کابل کې ډیر زیاتې د سشي شند شوي. موږ دنیاوالو ته دا خبره وکړه چې د افغانستان بې ثباتي د هیچا په ګټه نه ده. د افغانستان په حکومت فشار راوستل د هغه چا په ګټه دي چې هغه هم د افغانستان لپاره خیر نه غواړي او هم د دنیا لپاره نه غواړي. د داعش موضوع د افغانستان اسلامي امارت کنټرولولای شي، کنټرول کړی ده او په دې برخه کې ډېر مثبت لاسته راوړنې لري. د دې نه مخکې هم د هغوی څو مراکز چې هغه له منځه ولاړو څو کاله مخته او اوس هم چې هغوی څومره امادګي نیولې وه هغه امادګي په سلو کې 98% خونسا شوه، شنډه شوه. همداسې دراتون کې د پاره هم مخامه د ګلرو او هغه ژمنه چې مخ کړی ده چې د افغانستان خاور به د چا په ضد نه کارول کیږي مخ هغه ژمنه ولاړ
د افغانستان د چارو کار په هاند د روسي د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سرګردونو لپاره جلا جلا نظرونه لري د سیاسي چارو کار په احمد سیدی په دې باور دی چې اسلامي دولت یې دایښ په افغانستان کې رامنځته شوی وضعیت څخه ګټه اخیستي او یو ځل بیا جګړه غښتلې شوې ده
دومره چې دایښ اوس مسله شوی حتماً آسیای میانه تاجکستان ازبکستان قرغزستان ترکمنستان به تهدید کیږي د روسیې تشویش د پاو مارلا و جدیده حتما دا کار به عملی کی
د پوندی چاره کارپو ایسو پامین زازیا وی چی هغه چی په افغانستان کې د تروریزم د خپلېدو پړاندې خلی لري به پوشي چی د دغه پدیدی ریخي د نه په افغانستان کې نشته دی
او په افغانستان کې د تروریزم نه دالشتا او نه دالتا تمویل کوونکې تجهیز کوونکې د دغه جګړې افغانان دي نه موږ دا امکانات لرو دا خپل د سیمې وادونه او د نړیوال ټولنې مشکل ده پراس کې د امریکا د نغ روسي پاکستان ایران هند چین عربي وادونه ځکه چې په افغانستان کې موږ تجربه دا خوده لیدل چې درې څلوېښت کلنه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده د دوی خپل منځي اختلافات دي او سلاوي دوی ورکي پیسې دوی ورکي د یو په مقابل کې خلک خصوصا افغانان استعمالیږي
هیڅ په مینځ ځای وایي چې د دې لپاره چې په افغانستان کې د سولې هڅې کومې پایلې ته ونه رسېدلې نو لا هم ګواښونه شته او جګړه په بشپړ ډول پای ته نه ده رسېدلې ځکه چې د په وینا نړیوالې ټولنې د جګړې د ختمېدو لپاره افغانستان سره مرسته ونه کړه امین ځای سیمه ایز او نړیوال رقابتونه هم په دې برخه کې مهم ګڼي او وایي چې موجوده ستونزې هم د همدغه سیمه ایز او نړیوالو رقابتونو زیږنده دي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
رپورټونه تا د واشنگتن د استډیونه ادامه ورکوي د شلو صنعتي هیوادونو یا د جیشل د غړو هیوادونو مشرانو له افغانستان سره د میلیارډونو ډالر مرستې ژمنه کړې ده د امریکا ولسمشر د مرستو د دوام خبره کړې خو له غړو هیوادونو نه غوښتي چې د مرستې طالبانو ته نه ورکول کیږي نور تفصیل د احمد شکیب دوست نه پر رپورټ کې اوري
افغانستان کې ژمی را روان دی او هوا مخ په سړېدو ده مرسته کوونکي ادارې وایي چې میلیونه خلک عاجل مرستو ته اړتیا لري
موږ په خوارځواکۍ د درې میلیون کسان د اخته کېدو تمه لرو له دې جملې نه به یو میلیون ماشومان له مرګ او ژوند سره لاس او ګریوان وي او دوی به د سخت خوارځواکۍ درملنې ته اړتیا لري
ملګری ملتونو وایي چې افغانستان د اقتصادي کړکېچ د مخنیوي لپاره میلیارډونو ډالرو ته اړتیا لري د جیشل هیوادونو مشرانو د سشنبه په ورځ دغه وضعیت په اړه د بحث لپاره یو غونډه رابللې وه
دا لومړی ځل چې مشران د افغانستان د کړکېچ په اړه څو اړخیز عمل کوي یو اجماع جوړ شو چې اجازه ورنکړ شي افغانستان یو ځل بیا د نړیوال ترهګرو په یو ډول پرازای بدل شي
اروپایي ټولنې له افغانستان او گاونډیو هیوادونو سره د 1.2 میلیارډ ډالر مرسته اعلان کړه امریکا مخکې له مخکې د 310 میلیون ډالر د ورکولو اعلان کړه ولسمشر بایدن د جیشل هیوادونو مشرانو ته ویلي چې د مرستو پیسې د طالبانو ته نه ورکول کیږي د سپینې ماڼۍ وایند جین ساکی د جیشل د غونډې پر پایلو خبرې کړې دي
The United States is the single largest humanitarian donor in Afghanistan providing
America pa Afghanistan ke de bashari hamkare ustar marasta kaun ke hewade aw sakal 310 million dollar urkari mung ba Afghanistan da ulas da ranz da kamawlo la para ba nur gamun ham uchat kro aw par nur marasta kaun ko ham ghak ko che da hayati marasta la para khpal barkha pura kri
د جرمني صدر اعظم ویلی چې د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژندل کیږي مګر دا چې د غړاله بشري حقوقو ته درناوی وکړي
ما په ډاګه ویلی دی چې د طالبانو حکومت ټول شموله نه دی ځکه نو د هغوی د حکومت د پر رسمیت پیژندلو مسأله په اجنډا کې نشته له دې سره سره مذاکرات لکه څنګه چې روان دي باید دوام ومومي
طالبانو د سیشن به پورس لنوروال ټولنې نه د اړیکو د عادي کولو غوښتنه وکړه
د زور اپشنونه د فشار اپشنونه دا ټول وکړول شو نتیجه ورنکړه راسي شوز د مفاهیمې او د مذاکرې او د تفاهم لاپشنونه کار واخو
د دې افغانانو ژوند لاپسې سختي نقد پیسې کمې دي اکثره کاروبار بند شوه او خلک بې روزګار شوي دي تنخواه نه دی ورکړل شوی او د لومړنیو خوراکي توکو به مخ په لوړې دودي طالبان او د لویزو هیوادونو استازي د مرستو درسیدو او د پناهغښتونکو د وټو په اړه په قطر کې په مذاکراتو بوختي. ټاکل شوی چې د جیشل مشان د همدې میاشتې په پای کې په ایتالیا کې مخامخ مجلس وکړي.
په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
رپورټونه د واشنگتن د سټډیو نه اوري. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې سږ کال د ډېر سخت او ساړه ژمي له رسیدونه مخکې په ملینونو بې ځای شو افغانانو ته د عاجلو بشري مرستو د رسولو وخت او فرصت له لاسه د وتلو په حال کې دی. باید چې زر تر زره اقدام وشي. په دې اړه به له ژنیو نه د خبري علي شلاین د رالیږلي رپورټ خلاصه له سید سلیمان شانه واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې وای په داسې حال کې چې په افغانستان کې سوړ ژمی در رسیدو په حال کې دی او د واورو د ورېدو له امله به لرې پرتو سیمو ته لاسرسی مشکل شي. په میلیونونو افغانان عاجلو بشري مرستو ته ضرورت لري. وخت مخ په کمېدو دی او فرصت په چټکۍ له لاس نه وځي. د مرستندویا ادارو مامورانو دا اندېښنه ښودلې که بشري مرستې همدا اوس پیل نشي ممکن چې د ژمي له پیل کېدو وروسته دوی ونشي کولی هغو خلکو ته خوراکي مواد ورسوي چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې پراته دي. ملګري ملتونه وایي ممکن چې په ځینو برخو کې همدا اوس فرصت د دوی له لاسه وتلی. دا نړیوالې ادارې وایي چې د افغانستان په ځینو برخو کې د اکتوبر په میاشت کې د شپې لخوا د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب صفر درجې ته رالویږي او واورې ورېږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمشنرۍ ویان بابر بلوچ د زوم له لارې امریکا غږ ته وویل ډېر کم فرصت پاتې دی. مونږ باید دا خبره هرگز لپامه او نه باسو چې په افغانستان کې ژمی معمولا ډېر ساړه او خلک پکې مري. که همدا اوس ضروري مواد خلکو ته ونه رسول شو ډېر خلک به له سرپناه نه محرومي او د شنه اسمان لاندې به شپې ورځې تیروي او دا به یوه ډېره بېرحمانه خبره وي. ډېره مهمه ده چې د امکان تر حده پورې همدا اوس محتاجو افغانانو ته د بشري مرستو په رسولو باندې پیل وشي. دا افغانستان موجوده بشری وضعیت د نړۍ تر ټولو بد بحران ګڼل شوی دی. د هیواد د تقریبا 40 میلیونه نفوس له جملې نه سمنمې خلکو قدرت ته تا د طالبانو له رسیدو نه مخکې هم په نړیوالو بشری مرستو باندې گزاره کوله. بابر بولو سویل چې د 3.5 میلیونو هغو خلکو په شمول چې د کورنۍ شخړې له امله بې ځای شوي دي د هغو افغانانو شمېر ورځ په ورځ زیاتېږي چې په عاجله توګه بشری مرستو ته ضرورت لري او لازمه ده چې ژر تر ژره بیړني عملیات پیل شي. د بلوس په وینا د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنري له طالب چارواکو سره په تماس کې ده او کوشش کوي چې په لرې پرتو سیمو کې بې وزلو افغانانو ته د مرستو پر سوالو کې د هغوی مرسته لاسته راوړي.
We rely on them in terms of access to areas.
موږ دغه سیمو ته د لاسرسي لپاره هم د طالبانو په مرسته متکیو او هم د خپل امنیت د ساتلو لپاره ورته محتاج یو. تر اوسه پورې چې موږ له هغوی سره کومې خبرې کړې دي اطمینان بخونکي دي. هغوی راته د خلکو اړتیاوې روښانه کړې دي. موږ خپل ټیمونه لیږو چې عملا د محتاجو خلکو ضرورتونه ارزیابي کړي. بابر بلوچ ویل کوم خلک چې له افغانستان نه بهر په خارج کې ژوند کوي هغو ته د هغو افغانانو په کړاو او مصیبت باندې پوهېدل ګران دي چې دا وخت پکې د هیواد په لرې پرتو سیمو کې ګیر دي او که په سمدستي توګه ورته مرستې ونه رسول شي ممکن چې سږکال په ساړه ژمي کې کړاو او مصیبت لا زیات شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکوم. د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسیدونکو وی پولیو واکسینې د کمکانو لپاره ګټور نه دي نو په همدې خاطر نه غواړي چې ورته تطبیق کړي. دوی وی دغه واکسین د نورو هیوادونو له لورې د خپل اهداف لپاره راوړل کیږي خو روغتیا پالان او دینی عالمانه خبر نه سمې غني او وی دغه ډول افکار د ټولنې لپاره بد پایلې لري. ننګرهار نه زمونږ همکار ابوبکر علیزی په همدې موضوع رپورت را لګل.
روغتیا پالانو او دینی عالمانو وايي په ټولنه کې د پولیو واکسینو په تړاو لا هم ناسم پوهاوی شته او ممکن د کوچنیانو لپاره بد پایلې ولري. دوی وایي یو شمیر وګړي فکر کوي چې ګواکې د پولیو واکسین انسان ته د ګټې پر ځای زیان پیښوي چې دا فکر سم نه ده. د کوچنیانو داخله ناروغي متخصص ډاکټر حمید الله ننګیل وایي یو شمیر نسم او افکارو په ټولنه کې د پولیو د واکسینو پر وړاندې ځینې ولې چې د ټولنې او کمکینو لپاره په زیان تمامیږي.
بعض خلک داسې فکر کوي چې بار بار دا قطرې ورکول که فلج نه یم فلج راولي او غواړي چې یو میبیت یا کمبل سوي. دا مفکوره غلطه مفکوره ده. د عام پوهه نه لري په دې باره کې، بلکې د دې هر دفعه واکسین کول ګټور تمامیږي او دا خبره درست نه ده.
دنیا لمان هم وایي پولیو واکسین د اسلام له نظر د حرمت کوم دلیل نه لري او په وینا یې کولیه د ټولنې لپاره ګټور دي. دا دوی په خبره اسلام مبارک دین د ځان ساتنې لارښوونې کړي او په خبره غوړه د چې د ناروغۍ څخه هم ځانونه وساتل شي. دینی عالم مولوی محمد ناصر سادات د پولیو د واکسینو په تړه وایي
قرآن کې الله تعالی فرمایي چې ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ځان په خپل هلاکت ته مه ورځوئ. د دې کې یو معنا علما دا کوي چې تاسو کوم مرض چې روان دی د هغې مخکې مخنیوی وکړئ، او د دې په باره کې علما ولیکلي چې دغه واکسین پکې هم داخل دي ځکه د هغې مخنیوي لپاره دي.
دا ټولنې یو شمېر وګړي داسې فکر کوي چې د پولیو واکسین د ځینو هیوادونو له لوري د ځینو ناسمو اهدافو لپاره راوړل کیږي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي توریالی او بختیار وایي نه تر اوسه خپل او نه یې خپلو کمکینو ته د پولیو واکسین کړي ځکه د غربي هیوادونو له لوري د ناسمو اهدافو لپاره دلته راوړل کیږي. بختیار احمد او توریالی د جلال آباد ښار دوتنه اوسیدونکي.
شکر الحمدلله تر اوسه پورې په خپل کورنۍ کې کم د پولیو ناروغ هم نه لرو او نه پیژنو چې پولیو چیشته وي. موږ دغه واکسینو سره بالکل تزاد یو، حتی د مذهب د نگانه موږ ته خپل عالمان وایي چې دا ښه شی نه دی.
پولیو واکسین دا هیڅ معلوم کړه نه دی چې دا د پولیو واکسین د چی شي د پاره ګټه رسوي. خپل نه دی کړی او نه مې خپل بچیانو ته کړی تر اوسه پورې، او نه مې زړه غواړي چې وکم ځکه چې دا د پولیو واکسین بدباره موږ ته ښکاري، هیڅ اعتبار پې نه لرو.
خودنی عالمان او روغتیا پالان د دوی د نظر سم نه بولي. افغانستان او پاکستان له هغه هیوادونو دي چې لا هم پکې د پولیو ناروغۍ پیښې شته، خو په ټولنه کې د پولیو واکسینو پر وړاندې منفي افکار لرل او خپرېدل دغه ناروغۍ د خپرېدو او پرې د ډېر شمېر کمکینو د اخته کېدو ویرې زیاتوي. ابوبکر علیزه، امریکا غږ آشنا رادیو، جلال آباد.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېزې لري. ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د مخرم پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
زمان غاک ده واشنگتن ده ستادیون آوری. افغانستان که ده طالبان و ده قبضین و روس ده پاکستان وزیر اعظم عمران خان او ده بحرانه چار وزیر شاه محمود قریشی ده نره نه ده طالبان و واکلند افغانستان لپاره ده مرست و غوخته نکد. خود پاکستان هوایی شرکت پی آی ای ده کابل و اسلام آباد لپاره یو تکت ده 1500 امریکایی دالر نه تر 2000 امریکایی دالر ده رسوله. په پی آی ای خلک دا تور لګی چې د افغانستان د اوسنی وضعیت نه دوی ګټه پورته کوي، ځکه نو د کابل لپاره د تیاری د ټکټونو بایا ډیره زیاته کړې ده.
په افغانستان د طالبانو واک پس د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی ټول نړۍ ته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د مرستو لپاره اپیلونه کوي. خدایاد هواد هوایی شرکت پی آی ای د کابل او د اسلام آباد ترمنځ یو ټیکټ د 1500 امریکایي ډالرو نه واخله تر 2000 امریکایي ډالرو پورې خرڅوي. دا بیا د عادي ټیکټ نه 300% زیاته ده. هارون خان د کراچۍ نه اسلام آباد ته د پی آی ای ټیکټ اغستو د پاره راغلي دي.
کابل کې سماکار دي ز دلته ټیکټ لپاره راغلي ما. پهله موږ اتلو $200 باندې ټیکټ، اوس $1500 باندې ټیکټ شوی دي. اوسه ټینشن کې ما سنگ ځان اوره سم کابل تا زما جیب دمرا گنجائش نه راکې.
اسلام آباد او کابل ترمنځ هوائی سفر نږدې 50 منټه دی، خو د دې ټیکټ اسلام آباد نه تر امریکای سفر نه هم زیات دی، او کڅوک پی ای ل خوا د کابل نه اسلام آباد ته سفر کول غواړي نو 2.5 لک پاکستانی روپو نه تر 3.5 لک روپو پورې په ټیکټ به مصرف وي. د ټیکټونو کاروبار کوونکی یا ټریول ایجنټ محمد عرفان خان وای دا خبره ټیک ده چې د افغانستان حالات معمول تر مخه نه دي، خو د دې خراب حالاتو ګټه د پاکستان هوایی شرکت ترسي.
دا سه حالاتو کې هر یو کمپنی باغواړي چې مالی ګټه پورته کړي او پی آی ای هم داسې کړي دي. د پی آی ای په مقابله کې د افغانستان کامیر ټیکټ 2.5% کم دی، خو پی آی ای دا ګټه دا اورسه د افغانستان نه بار ملکانو وته د پاره زیات استعمال د پی آی ای کړي وو.
د پاکستان هوایی شرکت باندې دغه تورونه لګي چې دوی د افغانستان وضعیت نه ګټه پورته کوي، خو د پی ای ای ویان عبد الله حفیظ خان دغه تورونه ردوي او وای په افغانستان کې طالبانو واک پس یاد هواد د نړۍ اکثر له هوادونو لخوا د جنگ په حال یا وارزون ګرځول شوی دی، او کم ځای چې وارزون او ګرځول شي نو بیا یو هوایی شرکت هلته عادي الوتنې نشي کولې. د چارټرډ فلایټس لوجه اوس عادی الوتنې د اسلام آباد او د کابل ترمنځ نه کیږي، خو اکثر لا چې چا دومره ګران ټیکټ اغسته هم وي هغه د کابل سفر د پاره څو ورځې په اسلام آباد کې انتظار هم کوي.
افغانستان کې روان حالاتو کې مونږ سره بل سلار نه و، ځکه مو چارټرډ فلایټس پیل کړل. افغانستان لخوا په مونږ دا تنقید کیږي چې پی آی ای ټیکټ د افغانستان کام ایرلاینز نه زیات دی. وجه دا ده پاکستان نه پی آی ای جازونه جو جنگ زپدی هواد تزی، ځکه زمون لخوا په دې زیات خرچ راځي. بلخوا کامیر پاکستان ته راځي کوم چې د یو معمول فلایټ وی.
پاکستان ته د افغانستان نه اکثر زدکونکي او عام خلک راځي، خو اوس د پی آی ای ټیکټ د دوی په وس کې نه دی پاتې شوی.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه څېړنه او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
درنو اوریدونکو په موخه د خبرونو لاندېسته.
د پاکستان د هوایی چلن ادارې پی آی ای د دوی په وایدا د طالبانو لخوا د سخت چلن د طالبانو لخوا د دوی د کارکونکو د ویراولو او د اصول د بدلولو له امله نن له اسلام آباد څخه کابل ته د خپل والوتونو د ځنډولو اعلان کړی. پی آی ای افغانستان ته خپل پروازونه وروسته له هغه ځنډوي چې طالبانو دغه شرکت ته د ټیکټونو د کمولو امر کړی. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو بې له ځنډه د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستې غوښتنه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په خپل راپور کې ویلي چې یو شمېر افغان زده کوونکو، ښوونکو او د ښوونځیو مدیرانو له یاد سازمان سره د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو نه خلاصېدو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له یوه لوړ پوړي پلاوي سره نن ترکیې ته تللی. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمي ویلي چې دا سفر د ترکیې په رسمي بلنه ترسره شوی. د راپورونو له مخې د یو شمېر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران غواړي د کابل د سفر پر مهال له طالبانو سره پر دې خبرې وکړي چې نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي، دا ځکه چې د دوی په وینا له زده کړو د نجونو ممانعت د اسلامي اصولو خلاف عمل دی. کونړ کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په مرکز اسداباد کې یوې چاودنې د شیګل ولسوالۍ امنیه قومندان وژلی او د طالبانو او ولسي خلکو په ګډون یې څو تنه نور ټپیان کړي. د امریکا متحده ایالات او اسرائیل وای دوی د ایران پر وړاندې د چلن لپاره پر دوهم پلان هم کار کوي، چې که تهران د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د ژغورلو لپاره خبرو ته بیرته په خنډ شتون نشي له هغه کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر یائیر لپید وویل په دې اړه چې که د امریکا متحده ایالات بیرته دغه تړون ته ور وګرځي او ایران یې د بیرته ستنېدو وړاندیز رد کړي پر نورو لارو چارو خبرې پیل شوي. په انډونیزیا کې بالی ټاپو د سیلانیانو پر مخ پرانیستل شو. دا ټاپو په انډونیزیا کې د کرونا وایروس د مخنیوي په موخه د لګول شویو بندیزونو له امله له یو کال راهیسې د بهرنیو سیلانیانو پر مخ بند و. دا جزیره نن په مشروع ډول د سیلانیانو پر مخ پرانیستل شوې.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا، خدای مرسته.